ساعت لس بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو هم زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي مرستیال وایي هڅه کوي چې د دواړو افغان کاندیدانو د موافقې د عملي کېدو ډاډ ترلاسه شي. د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ اونیس پروګرام د ژوند په شیبو کې لرو او د غرس مخخي خزي پروګرام هم خبرو. خو لومړی توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی باوري ټاکل شوی اصول شپې ته تنه نړیوال مسلکي څارونکي د افغانستان د انتخاباتو د دویم دور د ټولو رایو د شمیرنې د بهیر د څارنې لپاره کابل تراسي. د افغانستان د مالی وزارت وایي د نړیوالو مرستو د ځنډېدو له امله سږ کال په پراختیايي بودیجه کې 1.5 میلیارد ډالر کسر راغلی دی او په اوکراین کې وسوالو بیلتون غوښتونکو پرون بیا هم نړیوالو څارونکو ته اجازه ورنکړه چې د مالیزیا د هوایي چلند د الوتکې د لوېدو ځای ته ورسي. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی چې اصول شپې ته تنه نړیوال مسلکي څارونکي د افغانستان د انتخاباتو د دویم دور د ټولو رایو د شمیرنې او تفتیش د بهیر د څارنې لپاره کابل تراسي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي دانیل فیلډمن د دې خبرې ترڅنګ ویل چې نوي څارونکي به راتلونکي اونۍ افغانستان ته راسي.
تمه ده چې راتلونکي اونۍ به د اروپایي اتحادي امریکا او نور هیوادونو لښته لږه 1.5 تر مسلکي څارونکي د دې بهیر د چټکولو لپاره کابل ته ولاړ شي.
اوس مهال نږدې 1.5 نړیوال څارونکي د ټولو رایو د بیا شمیرنې او تفتیش د بهیر څارنه کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال د جمعې په ماښام په واشنگټن کې د خبریالانو په نړیوال مرکز کې ویل چې د بهیر د ملګرو ملتونو ترټینګې څارنې لاندې او د شو نړیوالو معیارونو پر اساس روان دي. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د نړیوالو مرستو د ځنډېدو له امله سږ کال په پراختیايي بودیجه کې 1.5 میلیارد ډالر کسر راغلی دی. د دې وزارت ویاند عبدالقادر جیلانی پرون شنبه ازادي راډیو ته ویل چې په وروستیو کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې ځنډول سوي دي.
په دې وروستیو کې نړیوالې مرستې ځنډول شوي او کمې شوي دي. هغه مرستې چې موږ ته باید رسېدلي وای سږ کال نه دي رسېدلي چې موږ یې له مالي ستونزو سره مخامخ کړي یو.
د مالی وزارت چارواکي وایي چې انکشافي بودیجه سږ کال 1.3 میلیارد افغانۍ ته رسېږي خو او هیله یې څرګنده کړه چې د بودیجې د کسر ستونزه به ژر تر ژره حل شي. د لوګر سیمه چارواکي وایي چې د مرکز پورې عالم اړوند د شولک پسیمه کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي عملیاتو کې 14 وسلوال مخالفین وژل شوی دي. د دې ولایت د والی ویان دین محمد درویش ازادي راډیو ته ویل چې دغه عملیات 13 ورځې په داس حال کې وسول چې مخالفین پسیمه کې د تخریبي فعالیتونو په پلان بوخت و. درویش ویل چې په وژل شوو کسانو کې د طالبانو دوه سیمه ییز قومندانان هم شامل دي. بل خو د هرات چارواکي وایي په دغه ولایت کې پرون مازدیګر د بی پیلوټو الوتکې په حمله کې د دولت یوولس وسلوال مخالفین وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د هرات والی سید فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته ویل دغه هوایي حمله پرون شاوخوا 6 بجې د اوبی ولسوالۍ په نایک سیمه کې وسوه. طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د هند هوایي شرکت کابل ته د خپلو الوتکو پروازونه چې 3 ورځې وړاندې درولې و بیا پیل کړل. د هند هوایي شرکت ایر انډیا یو چارواکی ویل چې دوی افغانستان ته د خپلو الوتکو الوتنې بیرته پیل کړي او الوتنې به په عادي ډول روانې وي. هند وروسته له دې کابل ته د خپلو الوتکو پروازونه ودرول چې د اوکراین په فضا کې د مالیزیا د هوایي شرکت یو الوتکه وشته سو او ټول 298 وژل سول. د هند هوایي شرکت د اعلان له دې سره سره وکړ چې دغه هوایي شرکت یو شمیر پیلوټانو په ممبئی کې کابل ته له الوتنو سره مخالفت وکړ او وی ویل چې پر دوی په سیاسي انګیزه فشار دی چې کابل ته الوتنې بیرته پیل کړي. د هند د ملکی هوایي ادارې چارواکي وایي چې پر پیلوټانو هیڅ راز فشار نه دی راوړل شوی. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ پنځوس افغاني اتیا پوله، یو یورو شپږ اویا افغاني شپېته پوله، یو انګلیسي پاونډ پنځه نوي افغاني نوي پوله، یو سعودي ریال پنځلس افغاني لس پوله، د اماراتو یو درهم پنځلس افغاني څلوېښت پوله، زر ایراني تومانه اتلس افغاني شل پوله، او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه دوه اویا افغاني. او اوس هم څو نړیوال خبرونه. د اوکرين په ختیځ کې وسوالو بیلتون غوښتونکو پرون شنبه بیا هم نړیوالو څارونکو ته اجازه ورنه کړه چې د ماليزیا د هوایي چلند د الوتکې د لوېدو ځای ته ورسي. د ماليزیا د هوایي چلند مسافر وړونکې الوتکه د جولای په ولسمه وشتل سوه او د اوکرين په ختیځ کې راوغورځېده. د الوتکې ټوله دوه سوه اته نوي پلي وژل سوي دي. د اروپا د امنیت او همکاري شورا پرون ویل د دوی د څارونکو ډلې ته یوازې د هغې سیمې د یوې برخې د کتلو اجازه ورکړه سوې چې د الوتکې ټوټې پکښې پرتې وې. بیلتون غوښتونکو د جمعې په ورځ نړیوال څارونکي سیمې ته له ورتګه وګرځول. د عراق له موصول شاره زرګونه مسیحیان وتښتیدل. د عراق او شام اسلامي دولت داعش وسلوالو په موصول کې عیسوي عراقیانو ته خبرداری ورکړی و چې که جزیه ورنکړي و به وژل سي. رپورټونه وایي چې وسلوالو د خلکو ته د شنبه تر ماپښینه وخت ورکړی و. سلګونو عیسوي کورنیو پرون د دې مهلت تر پای ته رسېدو مخکې د وتلو هڅې کولې. په موصول کې د ازادي راډیو خبریال پرون ویل چې هیڅ عیسوي وګړي په دې ښار کې نه دي پاتې سوي. فلسطینی چارواکي وایي په تیرو دولسو ورځو کې پر غزه د اسرایلي ځواکونو په هوایي حملو کې څه باندې درې سوه دېرش تنه وژل سوي دي. اسرایلو د جولای په اتمه د حماس د وسلوالو د راکټي حملې په ځواب کې پر غزه هوایي عملیات پیل کړل. زرګونه پیاده اسرایلي عسکر د جمعې په ورځ د حماس د وسلوالو د پټو ځایونو او راکټ ویشتونکو د ویجاړولو لپاره غزې ته ننوتل. د اسرایلي پوځ وایي د جمعې په ورځ دوه عسکر د اسرایل خاورې ته د حماس د یو شمېر وسلوالو د ننوتلو د مخنیوي پر مهال په نشته کې وژل سول. له دې سره د اسرایلو تلفات پنځو تنه ته رسیږي. په دې عملیاتو کې دوه ملکي اسرایلیان او یو عسکر چې ظاهرا په تیروتنه ویشتل سوی وو وژل سوي دي. وسوالو کسانو پرون له لیبیا سره د مصر په پوله کې د مصر د پوځ یو ویشت پوله ساتي وژل. امنیتي چارواکي وایي چې حمله کوونکي قاچاق وړونکي وه. خو د پوځ یوه ویان په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دا برید تروریستانو کړی دي. د مصر چارواکي اسلامي سخت دریځي تروریستان بولي. دا تر دې دمه مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راديو څخه واوریدل. د دې خبرونه په دوام کې واوري. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي برستيال وایي هڅه کوي چې د دوړو افغان کاندیدانو د موافقه د عملی کېدو ډاډ ترلاسه شي. د سرحدونو او قبایلو د چارو وزیر وایي پاکستان پر ډیورنډ کرښه د ازغن سیم د نصبولو کار درولای دی.
څو وخت مخکې د قندهار په مارو پولیسوالۍ کې او څو وخت مخکې د پکتیکا په سرو ولسوالۍ کې داسې اقدام شوی و چې د قومونو لپاره په دې باندې عکس العمل ښودل شوی.
پولیسي جرګې د اساسي قانون د څار د کمیسیون درو غړیو ته د اعتماد رایه ورنه کړه.
ښاغلي ګلمن قاضي حقوقو کې د ماستری درجه نه درلودله. په مجموع کې د دې کمیسیون چارې د دې تر ریاست لاندې نهایت بې پایلې وې.
په بلخ کې خلک د جنسونو د بایول لوړوالي شکایت لري.
هیڅ کوم اداره نشته، هیڅوک نشته چې بوختنه وکړي. هر څوک په خپل سر کوم څه لري، هغه په خپل سر خرڅوي.
خو په کندز کې بیا له بیروزګاری شکایت کیږي.
څلور ورځې د روزي کې کی سمنګ بیکار او بسار رازو ماقام بیرته زو و چفلزو.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ 19 پروګرام ژوند په شیبو کې دراوړو.
یا
یو جکپوری امریکایی چارواکی ویلی چې د ملګرو ملتو په همکارۍ د افغانستان د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو سره همکاری کوي څو د جولای په 12مه د شوې موافقې د عملي کېدو ډاډ ترلاسه شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال دانیل فیلډمن په واشنګټن کې د خبریالانو په مرکز کې وویل د ټاکنو د دوهم دور د ټولو رایو د څېړنې او شمیرلو پروسه په ډیره مستقی بڼه د ملګرو ملتو تر څارنې لاندې او د نړیوالو معیارونو مطابق په مخ روانه ده. نور جزئیات د فرشتي جلالزی په راپور کې واورئ.
دانیل فیلډمن وایي په افغانستان کې د جمهوري ریاست د ټاکنو د دوهم دور د ټولو رایو د بیا شمېر او تفتیش پریکړه د ټاکنو د مشروعیت ورکولو لپاره وه، څو د هغو میلیونونو افغانانو درناوی وسي چې په سختو شرایطو کې رای ورکړي. فیلډمن ټینګار وکړ چې د رایو د څېړنې او شمیرلو پروسه په ډېر مسلکي ډول د ملګرو ملتو تر کلکې څارنې لاندې او د لوړو نړیوالو معیارونو پر اساس پر مخ روانه ده. دانیل فیلډمن وایي تاسو ولیدل د رایې د څېړنې او شمیر بهیر د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ملګرو ملتو تر نږدې څارنې لاندې او د شو نړیوالو معیارونو پر اساس په بشپړ ډول په کابل کې ترسره کیږي. دواړو کاندیدانو موافقه کړې چې د دې بهیر پایلې به مني د انتخاباتو ګټونکی به ولسمشر وي او ژر تر ژره به د ملي اتحاد حکومت رامنځته کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د جولای په 12مه او 12مه په کابل کې له دواړو کاندیدانو او جمهور رئیس حامد کرزی سره جلا جلا خبري وکړې او د انتخاباتو په اړه د اختلافاتو د حل موافقه اعلان شوه. دانیل فیلډمن وویل چې کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره په سفر کې ملګری وو او له افغان لوري سره د ملګرو ملتو په همکارۍ ګډ کار کوي څو د شوې موافقې ټول مواد عملي شي. هغه زیاته کړه چې لشترلژه یو نیم سال معتبر نړیوال څارونکي اوس مهال د افغانستان د ټاکنو د دوهم دور د ټولو رایو د شمیرلو او تفتیش د پروسې څارنه کوي او راتلونکي ونی به یو سلو شپېته تنه نور هم ورسره یو ځای شي. دانیل فیلډمن وویل موږ اوس په مجموعي ډول 3000 صندوقونه له سره څېړو، نو کله چې ټول نړیوال څارونکي ورسېږي دا پروسه به په ورځ کې د 200 صندوقونو څېړنې ته چټک شي. موږ پوهېدو چې د اولې څو ورځې به د هغو امکاناتو په مرسته چې په افغانستان کې موجود دي کار یو څه سست پیلېږي، خو په راتلونکو څو ورځو کې به یې په ورځ کې د 200 صندوقونو د کتلو تر حده چټک کړو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د جمهوري ریاست دواړه کاندیدان د ټاکنو په اړه د موجودو اختلافاتو د حل د موافقې په خاطر ستایلې دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال وویل چې واشنگټن د هیڅ کاندید ناتړ نه کوي او د افغانستان لپاره داسې یو معتبر شفاف او هر اړخیز بهیر غواړي چې د تیرو 14 کلونو پرمختګ ټینګ کړي، په افغانستان کې دیموکراسي پیاوړې شي او د ښځو حقونه پرمختګ وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا لخوا د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت په مشي ټاکل شوی پلاوی ویلی چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستان له لوري د افغان سیم د لګولو کارونه بند شوي دي. په دې اړه هم څو شېبې وروسته راپور لرو، خو اوس اوري چې د وروسته له دې چې د اوکراین الوتکه د اوکراین په فضا کې د ماليزیا د هوای شرکت یو الوتکه وغورځول شوه، ځینو هوای شرکتونو ویلي دي چې شایي افغانستان ته الوتنې بند کړی. د هند هوای شرکت د هند یو هوای شرکت افغانستان ته خپل الوتنې بند کړی دي، خو د هند رسمي هوای شرکت ویلي دي چې دوی پروازونه ته دوام ورکوي. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغان چارواکو د اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې د هند سپایس جیټ شرکت افغانستان ته د خپلو الوتنو د ځنډولو اعلان کړی. دغه پېښه ظاهراً په کابل کې د پنځم بي د ورځې د هغه ډلې سپریټ سره تړل کیږي چې وسوالو طالبانو له کومې بریا پرته ترسره کړ. خو د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت مسؤلین وایي د خپل هیواد امنیت او د فضايي حریم نه خوندیتوب اندېښمن کړی دي. دغه وزارت ویان حکمت الله قوان چې ازادي رادیو ته ویل چې که دغه ستونزه دوام وکړي نو شاید افغانستان کورنی او بهرني پروازونه چگونه اغیزمن سی؟
د چند روزی
اخیر شما شاهد شستین که میدان هوایی د کابل نړیوال هوایی ډګر د وسلوالو مخالفینو له لوري تر بریدونو لاندې راغلی، چې دا په مستقیم ډول پر کورنیو او بهرنیو پروازونو دواړو اغیز کولای سي. که چیرې وضعیت همداسې دوام وکړي، نو تابع نړیوال شرکتونه به په دغه هیواد کې خپل پروازونه وځنډوي. ښاغلی قوانچوایی دغه ستونزه یې له امنیتي ارګانونو سره شریکه کړې او په جدي ډول یې پر هواري کار کوي. ځینو نړیوال شرکتونو له دې ویرې چې ښایي د مالیزیایي الوتکې په څیر به وویشتل سي، د اوکراین په ختیځ کې له هغو سیمو څخه چې د روسي پلوه بلتون غوښتونکو په لاس کې دي لاره بدلوي. له دې سره داسې اندېښنې راپورته سوي چې دغه شرکتونو ښایي د افغانستان په څیر د جګړو له زونونو سره هم ورته چلند وکړي. طالبان تر ډېره سپکې وسلې لري او دومره وړتیا نه لري چې له لوړې ارتفاع څخه الوتکې راوغورځوي، خو وسلوال طالبان په پرله پسې ډول د کابل پر هوایي ډګر بریدونه کوي او دې کار دغه هیواد ته د ورتلونکو سوداګریزو شرکتونو ویره ډېره کړې ده. د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت هغه اوازې هم رد نه کړې چې وایي ترکیش ایرلاین، فلای دوبای او امارات هم غواړي چې د امنیتي حالاتو تر سمېدو پورې افغانستان ته خپل پروازونه وځنډوي. خو په همدې وخت کې د دغو شرکتونو مسؤلینو وړاندې رویټرز ته ویلي چې تر اوسه داسې پلان نه لري او زیاتوي چې دا مهال افغانستان ته د دوی پروازونه په منظم ډول ترسره کېږي. بلخوا د افغانستان ستراتیژیک موقعیت ته په کتو چې د هند د نیمه قارې او منځنۍ آسیا ترمنځ پروت دی، دا به هغو شرکتونو ته چې د آسیا او اروپا ترمنځ الوتنې کوي ستونزمنه وي چې له دې لارې ډډه وکړي. د افغانستان هوایي حریم د نړیوالو فضایي پروګرامونو لپاره ډیر مهم بلل کیږي.
لاس په یو شپږ دقیقې دی اوس په رحمت الله افغان درته وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو سره لیکلي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مطالبو ترڅنګ په افغانستان کې د نظام د بدلون او د انتخاباتو پر مسله لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسه ورځپاڼې د ولسمشر کرزي له خولې لیکلي، په اوسنیو شرایطو کې افغانستان پارلماني نظام ته قطعا آماده نه دی. یا د ورځپاڼه د کارپوهانو له خولې لیکي، د دیموکراسۍ په لسیزه کې د پارلماني نظام تجربه ډیره ناکامه وه او اوسمهال د نظام بدلون ته اړتیا نشته، د نظام تطبیق ته اړتیا ده. ویسا په خپل سر مقاله کې لیکي، که افغانان د خپل هیواد سوکالي غواړي، نو د واک د جزیرې د زیاتولو پر ځای د قانون د حاکمیت او د نظام د بنسټونو د پیاوړتیا په فکر کې دي شي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي، له پارلماني نظام سره د ولسمشر مخالفت باید جدي وګڼل سي. د مطلب لیکوال استدلال کوي، کرزی دیارلس کاله د هیواد مشر پاتې شوی او د هیواد ستونزې تر بل هر چا ښې درکولای سي. په افغانستان کې قانوني خلا له واکه د ناوړه استفادې زمینه برابره کړې. ورځپاڼلی کې محور ته رسیدلي اسناد په ډاګه کوي چې د بهرنیو چارو وزارت چارواکي په ډېره چټکۍ هڅه کوي د واک تر لیک د مخه په بهر کې سفارتونه، کنسلګری او نور مهم پوستونه ورخپل کړي. د محور په سرمقاله کې د ولسي جرګې پر غړیو هم انتقاد شوی، د دې جرګې غړي پوهیږي چې نور د جرګې تالار ته نشي تلای، نو ځکه داسې قوانین تصویبوي چې دوی ته پکې زیات امتیازات په پام کې نیول شوي وي. د ملي ارمان ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی، خلک د انتخاباتو له کمیسون نه غواړي چې د رایو تفتیش په چټکه توګه ترسره کړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، په هیواد کې ټولې روانې چارې اقتصادي ستونزې د انتخاباتو په پروسه پورې تړلې، نو له همدې امله باید د رایو د تفتیش پروسه چټکه شي. د سرنوشت ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي، له څو ورځو راهیسې د ولسمشر د دواړو کاندیدانو د پلویانو لخوا داسې خبرونه ورکول کیږي چې کاندیدان د نورو مسایلو ترڅنګ د انتخاباتو د کمیسون د دارالانشا د رئیس پر انتخاب هم بحث کوي. په سرمقاله کې د جمهوري ریاست کاندیدانو ته وړاندیز شوی، په کار ده چې قانون ته درناوی وکړي او انتخاباتي کمیسونونه تر پښو لاندې نه کړي. او په پای کې د انیس دولتي ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي، د دواړو کاندیدانو سیاسي اراده او توافق او همدارنګه د دوی لیده کاته د ملي یووالي حکومت لپاره ډیر ګټور تمامېدای شي.
د اساسي قانون د څار د خپلواک کمیسون درې غړي پرون د ولسمشر د لومړي مرستیال محمد یونس قانوني په ذریعه ولسی جرګې ته معرفي شول، خو د ولسی جرګې غړیو درې واړو ته لازمي رای ورنکړې. حال دا چې دا درې تنه له څلورو کلونو راهیسې د اساسي قانون د څار د خپلواک کمیسون غړي وو. خان محمد سین په دې موضوع د حقوقي چارو له کارپو ډاکټر کبیر رنجبر سره مرکه کړې ده.
ستاسې په نظر آیا د دوی په کارونو کې نیمګړتیا وه که څنګه؟
زه فکر کوم چې لټیر مودین اباد ورسی جرګې دې خط تصمیم دی خاص کې چې دوی ته رائے ورنکړه لدیر پاره چې په قانون د دغه تشکیل او صلاحیتونو د دغه کمیسیون کې تشکیل شوی دی چې باید د دې کمیسیون غړي حداقل د ماستری تحصیل ولري او ښاغلي ګلمن قاضي په حقوقو کې د ماستری درجه نه درلودله په مجموع کې د دې کمیسیون چارې د دې تر ریاست لاندې نهایت بې پایلې وي د دې کمیسیون اهمیت په دې کې دی چې په ټول ملک کې د اساسي قانون د پلي کولو نه نظارت او د دغه د تخطیو مخه ونیسي په دغه سرور پنځه کالو کې یوه بیلګه هم نه لرو چې دوی غږ جې کړی چې د قانون د تخطیو نه د قانون له تخلفاتو نه د اساسي قانون له تېروتنو نه دوی جلوګیري کړې وه او یا حداقل دغه موضوع یې مطرح کړی وه.
ستاسو په نظر دا کمیسیون په تېره څلور کلنه دوره کې د حکومتي چارواکو تر فشار لاندې و؟
اصل دا لکه حکومتي ارګان و وظائف او دندې چې قانون ورکړي وي هغه وظائف اصلا دوی سرته نه دي رسولي او دوی نه غوښتل چې څوک ترې خفه شي مخصوصا تېروتنې له قوانینو نه د حکومتي چارواکو لخوا کېدلې او ناپېلتوب یې تر پوښتنې لاندې و. له بلې خوا موږ بېلګې لرو څو موارد و چې حکومت دغه کمیسیون ته هغه موضوعات راجع کړي وو چې دوی باید خپل نظر پکې ورکړي چې اساسي قانون سره دا همغږي لري که نه. په ټولو هغه مواردو کې دوی مخالف د رویت قانون اساسي تصامیم ونیول.
دا کاندیدان خو اوس ولسي جرګې ونه منل. آیا جمهور رئیس کولای شي چې قانون له مخې همدغه کسان بیا ولسي جرګې ته معرفي کړي او که نور کسان به معرفي کړي؟
نه، دا خلکو په هیڅ ډول نشي کولای. څنګه خو صریح مخالفت دی د اساسي قانون سره. په اساسي قانون کې دغه واک ورکړ شوی دی د تایید د دغه غړو د ناپیل کمیسیون د اساسي قانون د پرې کېدلو د څار دا واک ولسي جرګه لري او که دوی اراده یې نو بل هیڅ مرجع بله نه ده او بېرته یې ده ته مرالېږلی نشي بیا چې دوباره پرې باندې ولسي جرګه تصمیم ونیسي.
اوس خو د دې درې کسانو وظیفه پای ته ورسېده. جمهور رئیس باید په څو ورځو کې نور کسان معرفي کړي چې قانوني خلا منځته رانه شي.
د موږ د لوی ناورین په همدې کې چې حتی دغه کمیسیون چې خورا ډېر مهم کمیسیون او دلته باید لوی پوهان او د حقوق لوی عالمان باید د دغه کمیسیون غړي وو. مګر دغه کمیسیون هم د معاملې پر بنا سهمیه ورکړله دغه لویانو ته چې هر چا خپل کاندید معرفي کوه او هغه راغله د دغه کمیسیون غړي شول. دغه درې کسه د اقل ډېر به غنیمت وي که آینده جمهور رئیس په وطن زړه وسوځوي او هلته قوي پوهان معرفي کړي چې هغوی وسي کولی چې رښتیا هم د دې کمیسیون هغه صلاحیتونه اعمال کی چې په ډیر جرأت هغه کار وکړي او د قانون د تیروتنو نه بخونی شي.
د حقوقي چارو کارپو ډاکټر اکبر ډاکټر کبیر رنجبرو پر اساسي قانون د څار د کمیسیون په خواني مشر ګل رحمان قاضي او د یاد کمیسیون دوه تنه غړي محمد امین احمدی او محبوبه حقوقمل و نتوان دل چې یو ځل بیا له ولسی جرګې د اعتماد رائے ترلاسه کړي. دوی په تیرو څلورو کلونو کې پر دغو څوکیو کار کاوه خو دا ځل ولسی جرګې رات کړل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د افغانستان د ملي امنیت شورا له خوا د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت په مشي ټاکل شوی پلاوی وایي. د ډیورن کرشي په اوشتو کې د پاکستان له لوري د اسوان سیم د لګولو کارونه بند شوې دي. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد اکرم خپلواک چې د دې پلاوی مشري کوي ازادي رادیو ته وویل پاکستاني پوځیانو هوډ درلود چې د پکتیکا ولایت په تروه ولسوالۍ کې د سرحد په اوشتو کې اسوان سیم ولګوي او خندقونه وکیني. په دې موضوع د رحمت الله افغان راپور واوري.
د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وای د پکتیکا د تروو ولسوالۍ اړوند د پاکستان لخوا د ډیورن کرښې پوګدو کې د اغزن سیم لګول او د خندقونو د کیندلو کارونه د خلکو او افغان حکومت له سخت غبرګون سره مخ شوې دي. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد اکرم خپلواک د شنبې پورز ازادي رادیو ته وویل څو ورځې وړاندې پاکستانی پوځیانو غوښتل چې د ماشینونو او بلډوزرو په وسیله دا کار پیل کړي چې اوس بند شوی دی.
یو څه وخت مخکې د قندهار په معروف ولسوالۍ کې او څه وخت مخکې د پکتیکا په تورو ولسوالۍ کې داسې اقدام شوی و چې د قومونو لخوانه په دې باندې عکس العمل ښودل شوی او دا بند شوی ده، او هم د افغانستان سرحدي ځواکونو دې په مقابل کې کلک دریځ غوره کړی و چې دوی نه دې پکې چې همدغه شی ایجاد کړي.
ښاغلي خپلواک وویل چې دغه خبره یې څو وارې د افغانستان، پاکستان او ایساف په درې اړخیزه غونډه کې مطرح کړې خو تل یې پاکستاني چارواکو پر وړاندې بې پروايي کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت په شورا کې تیره اونۍ د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت په مشرۍ د کورنیو چارو وزارت ته دنده وسپارل شوه چې له ډیورنډ کرښې سره په اوږدو کې د پاکستان د خندق ویستلو او د اغزن سیم د تاولو کار له نږدې وڅېړي او خپل کاري راپور یا د شورا ته وړاندې کړي. د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت د معلوماتو په اساس له دې وړاندې پاکستاني پوځیانو د کرښې په اوږدو کې د کندهار په معروف او د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې هم په ورته عمل لاس پورې کړی و چې د خلکو او افغان امنیتي ځواکونو له شدید غبرګون سره مخ شو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د سرحدي پولیسو عمومي قمندان وایي دا ډول ستونزې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تل د پاکستاني ځواکونو لخوا رامنځته شوې دي. د سرحدي پولیسو عمومي قمندان محمد شفیق فضلي ازادي راډیو ته وویل چې تل دا ډول ستونزې د سیمې د سپینګیرو په منځګړیتوب حل کړي دي.
تاسو ته معلومه ده چې پخوا هم مونږ او پاکستاني لوري ترمنځ جګړه شوې وه چې مونږ په دې جګړه کې یو شهید درلود او د هغوی کار مو بند کړ. په شمالزو کې هم ورته کار شوی و، هلته مو سپینګیري ولیږل او هغه ستونزه مو حل کړه. اوس هم په یو شمېر سیمو کې لکه وړمامۍ او شمالزو کې خندقونه کاږي، په دې باندې کار روان دی او انشاءالله دا ستونزه به هم حل شي.
د افغانستان د سرحدي پولیسو قمندان وایي د دواړو هیوادونو د قوانینو له مخې که کوم هیواد ډیورنډ کرښې ته نږدې تاسیسات جوړول غواړي نو باید له صفري نقطې څخه درې کیلومتره فاصله ولري. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان د افغانستان پر خاوره د راکټونو په توغولو او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اغزن سیم لګولو او خندقونو کیندلو سره غواړي افغانان محتاجه پاتې شي او د پرمختګ مخه یې ونیول شي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د اوکراین په ختیځ کې وسلوالو بیلتون غوښتونکو پرون بیا هم نړیوالو څارونکو ته اجازه ورنکړه چې د مالیزیا د هوایي چلند د الوتکې د لویدو ځای ته ورشي. د مالیزیا د هوایي چلند یو مسافر وړونکی الوتکه د جولای په 18مه وویشتل شوه او د اوکراین په ختیځ کې وغورځېده. د الوتکې ټوله 298 سورلي وژل شوې ده. په دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د اوکراین ولسمشر پیټرو پروشینکو پرون په لامکی ویلی چې د دې پیژې پاره د نړیوالو څارونکو په کار کې خند او مداخله نسی زغملای. د اوکراین حکومت د شنبه په سهار وویل چې بیلتون غشتونکي وسلوال د روسیې په مرسته د یو نړیوال جنایت د شواهدو د لمنځوړلو هڅه کوي. د کیف حکومت ویلی چې بیلتون غشتونکو د الوتکې د سقوط لځای لشتلژه اته د جسدونه په دونیتسکي سړوخونو تلېژدولې دي. د بیلتون غشتونکو وسلوالو یو قمندان پرون د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ته وویل چې د پیښې شواهد د سره کار نه لري او د الوتکې د ثبت ماشین یا بلاک باکس هم نه دی موندلی. د بیلتون غوښتونکو د قمندان د کیف پر حکومت د چارو د ځنډولو تور ولګاوه او له مسکو یې وغوښتل چې د جسدونو پر ایستلو کې مرسته وکړي، ځکه د په وینا د دوبیل مرته پراته جسدونه د خرابېدو په حال کې دي. د اوکراین د استخباراتو د ادارې و چارواکي ویتالی نادا ویلي داسې د قناعت وړ شواهد لري چې دا مسافر وړونکي الوتکه د میزایلو د یو ځانګړي سیستم په مرسته ویشتل سوي چې د روسي وګړو یوه ډله یې چلوي.
Rebels cannot operate the very sophisticated and high technique missile launch Buk M1. To operate Buk M1 you need to have
بلتون غشتون کې نسی کولای چې د ډيري پرمختللي ټکنالوژي راکټي سیستم وچلوي. د دې سیستم د چلولو لپاره پوځي زده کړې او ښه روزنه ته اړتیا ده. موږ ډاډه یو چې د روسانو یو ډله د روسي له فدراسیون د دغه میزایل له سیستم سره یو ځای رانه نوتی ده. د اوکراین د امنیت شورا ویلي چې د الوتکې تور ډبه یا بلاک باکس چې د پرواز په اړه ټول معلومات پکې ثبتېږي
نه د مندل سوی د ملګرو ملتو امنیت شورا په دې اړه د بشپړو نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې او پر ټولو خواوې ږغ کړی چې د الوتکې د سقوط په ځای کې څیړونکو ته د کار اجازه ورکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمعې په ورځ وویل شواهدو څرګنده کړې چې الوتکه له داسې سیمې چې د روسیې په ملاتړ بلتون غوښتونکي فعالیت لري په میزایل ویشتل سوې ده. اوباما پر مسکو تور ولګاوه چې بلتون غوښتونکو ته اجازه ورکړي چې له روسیې څخه وسلې یوسي او پر مسکو یې انتقاد وکړ چې د دغسې تشدد په مخنیوي کې ناکام سوی چې په نتیجه کې یوه مسافر وړونکې الوتکه وویشتل سوه. د جرمني حکومت ویلي چې د دې هېواد صدراعظم انګیلا میرکل او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین موافقه کړې چې د نړیوال ملکي هوایي چلند سازمان په مشرۍ د تحقیقاتو یوه نړیواله ډله باید د الوتکې د سقوط ځای ته د ورتګ اجازه پیدا کړي. د نړیوالو پولیسو، انټرپول او اروپایي پولیسو څیړونکي پرون د پیښو د قربانیانو د پیژندلو لپاره اوکراین ته ورسېدل. د مالیزیایي څیړونکو یوه ډله هم د اوکراین مرکز کیف ته تللې ده.
د خبرونه په دوام کې لاند خبرونه لرو. لاندو خبرونه وروسته د راپورونو ترڅنګ